دا مشال رادیو دا وخت د سهار 10 بجې سوې نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2013 کال د فبروري شپږمه نیټه ده. زه احمد شاه زمی یم او د مشال رادیو په یو بل خبرونه کې ساسو هرکلی کوم. پروان خبرونه کې په خیبر پښتونخوا کې د بارانو لامل د سو زیانونو حال درکړو. دا به هم واوري چې ځوان کول د تعلیم پر ټینګار د ملالی پیغام ته په کوم نظر ګوري. د دې سربیره د افغانستان او ناروی ترمنځ د اوږدمهاله همکاري د تړون د لاسلیک کېدو حال هم درکو، خو په لومړي سر کې به له نسا جمل څخه د دې مهال تازه خبر نه واورو.
السلام علیکم. اول دا خبر نو سلټی کی په خیبر پښتونخوا کې د بارانونو واور لامل د مړو شمیر یو کم ډیر شته رسیدلې. ناروی افغانستان سره د اوږدې مودې لپاره د ستراتیژیکي همکاري معاهده کړې او بلغاریا د لبنان حزب الله وسلواله ډله د تیر کال د جولای د میاشتې په یو برید کې په لاس لرلو تورنه کړې. او ستاسو خبرونو تفصیل په خبر پښتونخوا کې د بارانونو او واورو لامل د مړو شمیره یو کم ډیر شته رسیدلې. دا کسان په سوات، شانګلا، دیر، بونیر، اریپور، نوخار، توابه او چارسده کې د بارانونو لامل مړه شوې دي. د آفتونو د نظم صوبایي ادارې پی ڈی ایم ای ویان عدنان خان نن مشال ریډیو ته د زیانونو په اړه وویل.
د اوسه پورې چې کوم رپورٹ راغلی دی نو پاغې کې په هر یو ضلع کې د صوبې کافی نقصان شوی دی. کورونه راغورځېدلي دي، داسې غټ سیلابي ریلا چرته نه راغلی د هریپور او د سوات دغه علاقو نه علاوه. البته ځای په ځای کچه کورونه راغورځېدلي چې د هغې په وجه باندې قیمتي ژوندونه چې دی نو هغه ضایع شوي دي. سوابه کې نقصان شوی دی، هریپور کې شوی دی، سوات اړخونو ته شوی دی، بالای علاقې چې دی ضلعو ته شوی دی.
د خیبر پښتونخوا گورنر بیرسٹر مسعود کوثر لخوا مشال ریډیو ته پرون پترلاسه شوی خبر پاڼه کې متاثره کورنو ته باور ورکړل شوی چې متعلقه حکومتي ادارې به ورسره مرسته کوي. بلخوا د موسمیاتو محکمې پرون مشال ریډیو ته ویلي وو چې صبح په زیاتره برخو کې به د بارانونو لړۍ تر سیارت تر ورځې پورې دوام لري. ناروی له افغانستان سره د اوږدې مودې لپاره د ستراتیژیکي همکاري معاهده کړې. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د ناروی وزیر اعظم د نهې پر ورځ په اوسلو کې پر هغه معاهده لاسلیک کړو چې تر مخه به ناروی تر 2018 کال پورې افغانستان ته هر کال 1.6 میلیون ډالر ورکوي. د ناروی وزیر اعظم زیاته کړه له دې سره سره چې ناروی په افغانستان کې خپل پوځیان کموي، خو دا هیواد به د یو ملګري په توګه له افغانستان سره پاتې شي. او ناروی د حکومتداري د قانون د حاکمیت، بشري حقوقو، شفافیت او ډیموکراسي د پراختیا په برخو کې همکاري ته ژمن دي. د ناروی وزیر اعظم اویل هیواد به ایست ډول اداري فساد نشي زغملی او په هم دې خاطر غواړي پر خپل مرستو لنیستې څارنه وکړي. د افغانستان د پروان ولایت چارواکي وایي چې هغه لسګونه مسافرین یې ژغورلي چې په شیبر کوتل کې تر برف کوچنو لاندې شوي وو. د پروان ولایت د شیخ علي ولسوال پرون ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې شاوخوا 80 ګاډي تر برف کوچنو لاندې شوي وو چې مسافر یې د دوی د هڅو نتیجه کې وژغورل شو. بلخوا د زابل، نورستان او د هیواد په شمالي ولایتونو کې له سیلابونو له امله ګڼ شمېر کورونه نړېدلي او ځینو کسانو ته پکې ځاني زیان هم رسېدلی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کانګرس په غړو غږ کړی چې یوې موافقې ته په رسیدو سره د لګښتونو د کمیدې مخه ونیسي چې د مارچ له لومړۍ نیټې عملي کیږي. د امریکا کانګرس او سینټ د تیر کال په اخره کې یوې موافقې ته په رسیدو سره په امریکا کې د اقتصادي بحران مخه ونیوله. د ریپورټونو تر مخه کچرې د دا اقتصادي بحران مخه نوی نیول شوی، امریکا به په لګښتونو کې په سلو کې د 10.6 بلین ډالر د ټیکسونو زیاتوالي سره مخ کېدو. د کانګرس غړو په یو لړ اقداماتو سره د لګښتونو کمیدل او د ټیکسونو زیاتوالي د مارچ د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې وځنډولو، خو ستونزه یې حل نکړه. د بلغاریا د کورنو چارو وزیر د لبنان حزب الله وسلواله ډله د تیر کال د جولای د میاشتې په یو برید کې په لاس لرلو تورن کړه او ویلي دي چې د بورګاس په ښار کې په شوې دغه پیښه کې 15 اسرائیلیان او د بس یو ډرایور وژل شوي وو. د بلغاریا د کورنو چارو وزیر زویتان زویتانوف په دې اړه خبریالانو ته وویل.
موږ د دوه کسانو د بشپړ فعالیتونو په اړه په استرالیا او کینیډا کې څیړنه کړې او معلومات هم ترلاسه کړي چې د دغه حمله مالی مرستې حزب الله ډلې کړي او د مشکوکو کسانو او حزب الله ترمنځ اړیکې موجوده وي.
د بلغاریا د کورنو چارو وزیر اویل دغه مشکوکو کسانو چې یو کینیډایی او بل استرالیایي پاسپورت لرو د بلغاریا د تورې بهرې په غاړه د بورګاس ښار په حمله کې لاس لري. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد ته په قاهره کې د اغا مصری سیال هرکلی ویلي، خو د مصر یو لوړپوړي سنی عالم د سنیانو په چارو کې د هر ډول لاسوهنې په اړه ایرانی مشرته خبرداري ورکړې ده. د ایران ولسمشر او د 500 اسلامي هیوادونو استازي نن په قاهره کې د اسلامي همکاري د سازمان په کانفرنس کې برخه اخلي. احمدی نژاد له دریو لسیزو راهیسې د ایران لومړني ولسمشر دی چې له مصر دوره کوي. د قاهره او تهران ترمنځ دیرش کال وړاندې وروستو له هغې اړیکې کته شوې چې مصر له اسرائیل سره د سولې تړون لاسلیک کړ. د مصر یو ستر مذهبي عالم احمد الطایب د محمود احمدی نژاد سره په کتنه کې لاغه وغوښتل چې د هغو اسلامي هیوادونو په چارو کې مداخله ونه کړي چې مشري یې د سنیانو په لاس کې ده. وروستۍ خبر ده چې د ملګرو ملتونو خاص پلټونکي د ملګرو ملتونو له سازمان څخه غواړي چې د بشري حقونو پر ضد جرمونو کې د شمالي کوریا د مشرانو د رول په اړه څېړنه وکړي. د بشري حقونو په اړه د شمالي کوریا لپاره خاص پلټونکي انډونیشیایي وکیل مارزوکی داروسمن دغه سپارښتنه په هغه رپورټ کې کړې چې د نهې پرواز یې په جنوا کې خپره کړه. هغه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا څخه وغوښتل چې په شمالي کوریا کې له حقونو څخه په پراخو سرغړونو کې دي د هیواد د حکومت او وګړو د ذمہوارو په اړه څېړنه وکړي. د خبرینو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې انیسا اجمل وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. په خیبر پښتونخوا کې د باران اورېدو له کبله د مړو شمیر 9 ته رسیدلی دی. د آفتونو د نظم د صوبایي ادارې ویاند عدنان خان وای
په هرې وزله کې د صوبې کافی نقصان شوی دی. البته زه په ځای کچا کورونه راغورځېدلي چې د هغې په وجه باندې قیمتي ژوندونه چې دی نو هغه ضایع شوي دي.
تر ژبل کېدو وروسته ملال یوسفزی په خپل لومړي ویډیو پیغام کې د تعلیم پر حاصلولو ټینګار کړی دی. پښتانه ځوانان د نوموړي مشن ته په کوم نظر ګوري؟ د مردان یو ځوان وای
ملال یوسفزی موږ ملاتړ یو چې هغه یو ماشوم دومره اواز روچت کړ او تعلیم لپاره ځکه چې زموږ را روان نسل له موږ له ټوپک په ځای قلم په لاس کې ورکو.
افغانستان له ناروې سره د اوږدمهاله همکاریو سند لاسلیک کړي. د سیمیزو چارو یو کارپو دا د افغانستان په ګټه بولي.
دا په یو ډول د افغانستان لپاره اطمینان ده چې د ناروې دغه خصوصا اقتصادي او مالی مرستې به دوام ولري.
او د نن په تاندې هلي ځانګړې ونځ خبرونه کې به د پښتنو د ځایي موسیقي د نامتو سندرغاړي زرڅانګ د ژوند حال واوري چې وای کور نه لري او په خیمه کې ژوند ورته نور ډیر ګران شوی.
ګرم دغه چې د پښتنو ما عزت ساتل ده د پښتنو ما تلسنه وکړه زه کور سنبال کړم چې سنبال کړم کوی جوړ کو.
په روانه خبرونه کې نور راپورونه هم لرو له مشال رادیو سره اوسه. زموږ غله مشال رادیو خبري چهار ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پرې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. د خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. راځو خپل لومړی راپور ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل په خیبر پښتونخوا کې د باران اورېدو له کبله د مړو شمیر 9 رسیدلی دی. په دې اړه د آفتونو د نظم د صوبایي ادارې ویاند عدنان خان له مشال رادیو سره خبرې کړې. راځي چې ورته غوږ شو.
د اوسه پورې چې کوم رپورټ راغلی دی نو په هغه کې په هرې وزله کې د صوبې کافی نقصان شوی دی. کورونه راغورځېدلي دي. داسې غټ سیلابي ریلا چرته نه راغلی د هریپور او د سوات دغه علاقو نه علاوه. البته ځای په ځای کچه کورونه راغورځېدلي چې د هغې په وجه باندې قیمتي ژوندونه چې دی نو هغه ضایع شوي دي او داسې کوم مالي املاک چې دی نو هغې ته نقصان رسېدلی دی. صوبایي حکومت د دې نقصاناتو پوره کولو لپاره او د متاثره شوو خلکو کومک او مرستې لپاره صوبایي ایمرجنسي آپریشن سنټر جوړ کړو چې هغې ډېر د وخت نه کار کولو او دوی ته په فوري توګه کم کم ضلع ته که فنډس پکارو یا د سیده ریلیف سامانونو هغه ورته لیږل بل شروع شوي دي. او د دې علاوه چې کم زمونږ د ضلعو سره په ریلیف په مرد کې کم فنډس چې کوم له مونږه اګاهو د دې نه ورکړو یو څو میاشتې مخکې, نو هغه فنډس چې دی هغه د هغوی په استعمال کې د هغه په خپل استعمال کې راوستی شي. د شانګلی چې کوم ضلعي انتظامیه ده هغوی زمونږ خواست کړو د هیوی مشینری او سو د مزید څه فنډ هغه ورته مونږ ورکو چې هلته لارې کوم د برابرۍ د لاسه د واورې د لاسه کومې لارې بندې دي چې هغه کولاو کړی شي.
نه ستاسو سره اوس لکه چې کوم رپورټونه راغلي دي نو زیات کار چې کوم دی نو زیات نقصانونه په کم کم زګونو کې شوی دي چې هلته په هنګامي توګه تاسو لکه هغه زګونه دغه کړي دي.
ګورجی غټ ځینې داسې نقصانات په نظر ورسره وګورو نو سوابه کې نقصان شوی دی, هری پور کې شوی دی, دغه شانتي سوات اړخ هم ته شوی دی, بالای علاقې چې دی ضلعو ته شوی دی, او کوهستان کې داسې نقصان نه دی کړی خو هغه طرف هم تم چونکې واوره دغه ډېر شوي دي دا غزي ضلع انتظامیه سره هم په رابطه کې وو. نقصاناتو تخمینه چې ده نو هلته دومره زیاته نه ده خو چونکې بالای علاقه ده هلته لینډ سلایډنګ او د دې سیزنو خطرات ډېری, نو کوهستان هم لږ سینسیټیو ایریا ده.
د خیبر پښتونخوا د افتونو د نظم د ادارې ویاند عدنان خانو چې په دغه صبح کې د بارانو ریدو له کبله د زیانونو په اړه زموږ د همکار غلام غوس پښتنې ځواب ولې د دوی له وینا سره سم په دغه صبح کې د بارانو له کبله د مړو شمیر 9 رسیدلی دی چې یو لسی پرون مړ شوی و او اته لسی نن مړ شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د طالبانو په برید کې جبل سوی د تعلیم مبارز ملال یوسفزی په خپل رومبی ویډیو پیغام کې ویل دي چې هغه په سیمه کې د امن راوستو او هر ماشوم ته د تعلیم ورکولو خپل زوړ میشن جاری ساتي. ملالی په خپل ویډیو پیغام کې ځوانان مخاطب کړي دي خو پښتانه دا چې پښتانه ځوانان د هغې له مبارزې سره څومره ملګري دي. په دې اړه زموږ همکار اسرارلم مومند له یو څو ځوانانو سره خبرې کړي دي او دا راپور برابر کړي دي چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
د خبر پښتونخوا د سوات سیمې د تعلیم مبارزې ملال یوسفزی له جوبلیدو وروسته په خپل لومبي ویډیو بي پیغام کې ویلي دي هغه به په سیمه کې د امن راوستو او هر ماشوم ته د تعلیم ورکولو لپاره خپل زوړ میشن جاری ساتي.
ګران ورونو ګران خويندو نن زدل ته ژوندې ما زه خبرې کولای شم. زور با وخت کې زما کوم خیالات نقد خیالات زما وسوم دي او زه هم دقه هغه زور دغه غواړم چې زه غواړم چې هر یو ماشوم دې تعلیم حاصل کړي, هر یو ماشوم دې تعلیم حاصل کړي, زه غواړم چې امن دي په پورا علاقه کې او مونږه بدی سلسله کې ملاله فند چې هغه قائم کو.
ملال یوسفزی ته هغه وخت د نړۍ پام واوښتو کله چې تیر کال د اکتوبر میاشت په 9 نیټه وسلوالو طالبانو پر هغې برید وکړو. طالبانو ویلي ول چې هغه زکه پر ملالی حمله وکړه چې هغه د جنکو د تعلیمي پرمختګ لپاره هلې ځلې کولې او د دوی پر کارونو یې نیوکه کولې. 15 کلنې ملالی په خپل ویډیووي پیغام کې ځوانان مخاطب کړي خو اوس پښتنه داده چې پښتانه ځوانان د هغه له مبارزې سره څومره ملګري دي. په دې اړه مشالې دوه سره یو څو ځوانانو خبرې کړي. د خبر پښتونخوا له توربېلې سیمې سره تعلق لرونکي سبا مومن وای هغوی هم له ملالی سره ملګري دي ځکه چې هغوی هم په پښتنه سیمه کې امن او تعلیم غواړي.
مونږ بالکل اړ سره یو ځکه چې هر بنده دا غواړي چې په دې سیمه امن راشي, هر ماشوم سره اسکول ته لاړ شي, سبق ووایي, د ملاله به شانتي قابلان جوړ شي.
همدارز لمدان سره تعلق لرونکي ځوان شهنشاه وای موږ په دې طریقه د ملاله میشن پر مخ بوتلی شو چې خپل لونو او خوندو ته تعلیم ورکړو.
یو ځوان ته هیڅ سره زما خپل دا سوچ دی دسه چې کوم مشن دی روان کړی کوم, نو په دې کې مو سره اوتریدل دي تاسې نه دي چې لکه مونږ لار شو روډونه بند کو جلسې جلوسونه کو چې مونږ دې سره ملګری یو یا بینری اوسې چې کو, بلکې د دې مشن کې دې سره ملګرتیا په یو بل خطر کوم کې دي چې مونږ د خپل کور زرانه چې کوم دي هغه له خپل حقونه ورکو هغه را او بس ته سبق لار ترسته او هغه ته او خل چې تعلیم خلک کول غواړي د سره پار کول غواړي او څنګه کول غواړي او هغه کې خلک کم کم قربانيانه ورکي.
ملالې په خپل پیغام کې ویلي دي هر ماشوم ته د تعلیم ورکولو لپاره هغوی ملاله فند قائم کړی دی. ملاله فند تیر کال پاکستان او یونیسکو یا د ملګرو ملتونو د تعلیم ساينس او کلتور څانګې د نړیوالې ټولنې په ملاتړ قائم کړو او پاکستان د دې فند لپاره 1 کروڑ ډالر اعلان کړل. له وزیرستان سره تعلق لرونکي او د پېښور یونیورسيټي زده کوونکي واجد عزیز وای باید چې د ملاله فند پیسې د هغه خلکو په تعلیم خرج کړل شي چې څوک د تعلیم حاصلولو وس نه لري.
او دې کې بس ځکه چې دې نه سره پولیټیکل फायदा حاصل نه هغه پیورلی چې کوم پرپز دې د دې لپاره کې هغه ایجوکیشن شو هغه دې کې ودام وګورو چې ایجوکیشن چې کوم دې هغه یو غریب ماشوم د پروګرام شي.
ځوانان د ملالې په میشن کې څنګه خپل رول لوبولی شي همدارا سرګندونه لمردان سره تعلق لرونکو علي هوتی هم کوي او وايي چې ټول پښتانه ځوانان لملال یوسفزی سره او غپوګ ولاړ دي.
بالکل لملال یوسفزی موږ ملاتړ یو او ځوان کول کې لملال یوسفزی په دې هغه باندې خو د خلکو نور هم جذبه را بیدار شو چې هغه یو ماشوم دومره اواز روچت کو او د تعلیم لپاره لکه چې زمونږ را روان نسل له مونږ د ټوپک په ځای قلم په لاس کې ورکو ځکه چې د هغه وخت تیر شوی دی نن د ساينس او د ټکنالوژي وخت دی د تعلیم وخت دی.
د ملالې په ژوند مبارزه کې د پښتنو ځوانانو لپاره څه سبق دی؟ په دې اړه د نړیوالې بهادرې میرمنې جایزه ګټونکې شاد بیګم وایي باید چې پښتانه ځوانان هم لکه د ملالې یوسفزی په خپلو سیمو کې د هر قسمه بندیزونو خلاف د تعلیم لپاره ودرېږي.
ګوري د ملالې پورې ژوند چې کوم دی دا زمونږ د پیغلو او د ځوانانو لپاره په خپل یو مثال دی د تبدیلې او د ترقۍ یو ډیر زیات ښه مثال دی. بلکې د ملالې خو په تاسو ډیر ناممکنات ونت په تاسو ټول چې کوم پریږدئ چې پیغلې او ځوانان سوچوم چې کولای هغه ملالۍ خپل عملی ژوند کې هغه ته وکول.
شاد بیگم زیاتوی تر سوچې د پښتنو په هر کور کې ملاله نوی پیدا شوی او د خپل حق لپاره یې आवाज نوی پورته کړي نو تر هغه په بشپړه توګه د پښتنو په ټولنه کې مثبت بدلون نشی راتلی.
اسرا الله مومندو چې د تعلیم په اړه د ملالۍ یوسفزی د ویډیوي پیغام اثر پر ځوانانو باندې کتنه کړي و. د سواد د ملال یوسفزی د خبرو کولو او د روغتیا د خبر د خبرېدو وروسته په سواد کې د ملال یوسفزی ملګری او ځینې نور خلک خوشحالي کوي او له ملال سره د مرستې کولو پخلی هم کړی دی. په دا اړه د مشال رادیو خبريال نیاز احمد خان له ځینو خلکو سره خبرې کړې دي چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
سواد کې د ملال یوسفزی دغه خبرونو خبرېدو سره چې خبرې کړې دي ایو زل بیا د تعلیم د پرمختګ او جنکو سبق لپاره هلو سلو جاری ساتلو وینا کړې زی ولس د خوشحالۍ سرګندونې کړې. د ملال یوسفزی وړې ملګری هم په دا اړه خوشاله دي چې پکې بازو مشال ریډیو ته وویل
زوانو فریال دی او زه ډیر خوشاله یم چې ملال نن خبرې کړې دي او هغه موږ ته پیغام را کړی دی چې تاسو خپل تعلیم حاصل وای او تعلیم مه پرېږدئ او تعلیم ډېر ښه شی دی او ډېر خوشحاله یم دغې پهچا او د هغه زموږ ملګري ده. زما نوم نازیا دی په کلاس فورت کې یم. هغه ښه شو موږ ډېر خوشحاله شو او چاوی چې سیچل او چاوی چې چل هغه بالکل ښه شو انتظار
د ملالا یوسف زی سره په موټر کې په منګوره کې یو ځای جوبل شوی د هغې ملګری کائنات هم د ملالا په اړه وایي
دا قربانی
و شنه دوباره تیار نه ناش مهم وای. د ملالا سره مخ کې مهم وو غوښمه یو ابیا وو یو د سواد زی اولس وای چې د ملالا یوسف زی بیا جوړیدل او تعلیم لپاره د هغه هلې زری دستاینې وړ دی.
زما نیم نوم دی جی او زه د منګوري اوسیدونکی یم. نو موږ خو ډیر خوشاله یو چې هغه د خیر سره خوشو او خلکو چې کمی خبرې کولې چې جی دا هغه ذهنی نقصان ورته شوی دی او جسمانی هم هغه مطلب سره معذور شوی دی. نو موږ په دې باندې ډیر خفه خو چې کله مونږ پرون دا خبرونه اوریدو او نن سهار چې کوم مونږ خبرونه اوریدو نو دې سره ډیر خوشاله شو چې هغه خبرې وکړي.
زما نوم غفور خان عادل دی او زه دلته یو مقامی صحفي یم. تر څو پورې چې د ملالې یوسفزی په صحتیابۍ په باره کې خبره ده دا خو ډیره خوشاین خبره ده او هغه چې بیا هم د تعلیم او په سواد کې د امن په حواله کمی خبرې کړې دي ستاینې وړ دي او بل خبره چې هغه په حواله کمی خبرې چا وی چیرې دا خبرې نشي کولای چا بس چې نه غلط پهمیانی وسرم ختم شو.
زمانم لقمان حکیم ده. زما تعلق چي د بلوګرام سره ده او زمونږ د کتابونو د دکان پبلشینګ د ملال یوسفزی په دی بیان او داغه په خبر کول باندې زه ډیر زیات خوشاله شوم چې هغه یو ځل بیا دا وی چې زبا د جنکو د تعلیم د پاره هلې ځلې خپل لاغه دغه هلې ځلې به جاری ساتم په دې خبر مونږ ډیر زیات خوشاله شو. بل هغه چې د ملال ټرسټ نه به ډیرو ماشومانو جنکو ته د تعلیم په سلسله کې امداد ملاویږي دام ډیره خبره ده او داغه په خبر اترو کول داغه پروختیا باندې موږ ډیر زیات خوشاله شو.
ملالہ یوسفزئی چې په سوات منګوره کې وسلوالو طالبانو په 9 اکتوبر کال 2012 کې د جنکو تعلیم لپاره هلو زلو په وجه جوبل کړی و. سو میاشتې وروسته په باقاعده توګه هغوی اړومبي ځل برتانیا برمنګم روغتون کې د خپل صحت په اړه خبرې کړي او ویلي دي چې اوس د هغې صحت ښه دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
او سم د قبایلی سیمو په اړه د راپور پر لور ساس پام را ګرځوم. د پاکستان پولیټیکل نظامی د دوه میاشتو څخه په شمالي او سولي وزیرستان کې د ځایي قبایلیانو ټول مراد بند کړي دي او د هر څه د پولیو ټیمونو ته دلته د ازادي سره تړلې دي. ځایي خلک وایي د پولیو بندیز کې یوې خوا د دوی ماشومان متاثر کړي دي، نو د انتظامیه ګام هم د قبایلو په تاوان تمام شوی دي. نور حال د مشال رادیو خبريال راکوي.
دا راپورونو تر مخه شمالي او سویلي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه د 2012 کال دسمبر میاشتې نه د فاټا سیکریټ اډیشنل چیف سیکرټری ډاکټر تشفین په امر باندې د غلطا د قبایلیانو ټول مراد بند کړي چې په ځانګړي ډول قومي شناختی کارت، پاسپورت، کریکټر سرټیفیکیټ او ډومیسایل وغیرہ شامل دي او دا هر څه د پولیو ټیمونو ته د غلطا ازادۍ سره مشروط کړي دي. د شمالی وزیرستان پاکستان قومی اسمبلی پخوانی غړی مولانا نگزومان وای پولیټیکل انتظامیه لاړخه دا پر قبایلو ظالمانه اقدام دی چې دوی کلا هم نه مانی.
پولیټیکل انتظامیه د میسایل شنسدی کارډ او یا میرا اټیسټیشن کیم بند کړی دی، دا یو ظالمانه اقدام دا د دې میج انتهایی مزمت بیانوي. دا د واخ ضرورت ته میج اسیا مشیم کاروباری له خسره تبشوی په میج منه مشکلات تی شیلینګ دا هر اورېزو کرپی دی د میج اسماشی له خسته بادا.
ډاکټر بشیر خان مشال ریډیو ته وی چې پاکستان چیف الیکشن کمیشن سره پر دې اړه خبرې شوې چې غوی په نوټس کې اخسته ده.
الیکشن کمیشن سره ملاقات وکړو او سره کېناستو وګړه خپل مسایل مې تاول دا ووټ اندر هڅه وکړه په دې ته باندې د شناختی کارت بندول دا خو یو انتهایی ظلم دی. دویم دا خبره چې پاسپورټ ټول بند کړی دی په کورونو موږ خلکو ته نقصان وکړل چې ویزې راغلې هغه ایکسپایر شوې هغې خو هغه ایکسپلینیشن تکل کړي چې تاسو ولې دا هغه مې سب کړی دی او دې موږ ته جواب راکوي.
چیف آف اتمانزای ملک قادر خان وی پولیٹیکل انتظامیه او آرمی چارواکو سره جرگه کرده چو ورته ویلی که پاکستانیان وو نو بیا د مونگا په خپل ملک بهرانیان نه جوړه گو.
میز اون اتمانزای غشتی وزیر دا وارو جی او سی و پولیٹیکل و کارنلون و آی ایس آی کارنلون بیا اونی را خودر خبر وکر خواه خیری و تا ویل چه سو استدیمیز نخو غیر ملکی جوڑ کردی دی پخپل وطن که نه نه داد پولی ول خو پغا که مرس ول پو پشاور که پو نوشیرا که مرس ول پا کرانچی که مرس ول پو پانزاب که مرس ول خو بیا پاسپورت یا سنخات
کلامو چې په دې اړه د فاټا سیکریټ اډیشنل چیف سیکرټری دفتر سره تماس ونیو نو په میټینګونو کې مصرفیاتو لکابلای خبرې نه وکړې او دا پولیټیکل انتظامیه سره د بیا بیا هڅو باوجود هم په خبرو کې بریالي نشو. ځایی قبایلیان وایي چې پولیو ساسکو باندې بندیز له وجې که یو اړخته د دوی ماشومانو ژوند د خطر سره مخ شوی نو بل طرف ته د انتظامیه له اړخه هم داسې ګامونه پورته کیږي چې تاوان یې عام ولس ته رسي.
دا مشال ریډیو ده.
اوس زو د افغانستان پر لور. افغانستان له ناروې سره د اوږدمهاله همکاري او موافقتنامه لاسلیک کړه. د دغه تړون له مخې ناروې له افغانستان سره د څو راتلونکو کلونو لپاره د سلګونو میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه کړې، خو په افغانستان کې اداري فساد ته په پام سره یو لړ شرطونه هم د افغانستان پر حکومت ایښي دي. نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې واوري.
د افغانستان او ناروې ترمنځ د اوږدمهاله همکاري او موافقتنامه د اداري فساد په وړاندې د مبارزې له یو لړ ژمنو سره لاسلیک شوه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د ناروې صدر اعظم یانس استولتنبرګ دغه موافقتنامه پرون په اوسلو کې لاسلیک کړه. د جرمني د ډی پی ای خبري اژانس د راپور له مخې د ناروې صدر اعظم ویلي چې هیواد په هیڅ ډول اداري فساد نشي زغملی او په دې توګه به ناروې پر هغو مرستو چې افغانستان ته یې ورکوي له نږدې څارنه وکړي. د راپور له مخې ناروې ژمنه کړې چې تر 2018 میلادي کال پورې به هر کال 126 میلیون ډالر مرسته افغانستان ته ورکوي. د ناروې صدر اعظم زیاته کړه له دې سره سره چې ناروې په افغانستان کې خپل پوځي حضور کموي خو دا هیواد به د یو شریک په توګه له افغانستان سره پاتې شي. ستولتنبرګ ټینګار وکړ چې ناروې د ښې حکومتدارۍ د قانون د حاکمیت بشري حقونو شفافیت او ډیموکراسۍ د پراختیا په برخو کې همکارۍ ته ژمن دی. د ډی پی ای خبری اژانس د راپور له مخې افغان ولسمشر حامد کرزي ژمنه وکړه چې هغه مرستې به چې ناروې افغانستان ته ورکوي په سمه توګه مصرف شي د افغانستان حکومت به حساب ورکوي او له دغو مرستو به د عادي خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره کار واخیستل شي. کرزي دغه راز وویل چې افغانستان به خپلو خلکو ته یوه خوندي او د نورو هیوادونو د ګټو لپاره یوه فضا رامنځته کړي. د ناروې صدر اعظم له اداري فساد سره د مبارزې ترڅنګ د تروریزم په وړاندې د جګړې یادونه هم وکړه او ویویل د تروریزم په وړاندې مبارزه یوه نړیواله مبارزه ده او ناروې باید له مختلفو هیوادونو سره همکاري وکړي. ستولتنبرګ د الجزایر د ګازو په تاسیساتو کې د یرغمل نیونې وروستۍ پیښې ته چې 15 ناروېژیان پکې ووژل شول اشاره وکړه. له ناروې سره د اوږدمهاله همکاري او صنعت په داسې حال کې لاسلیک کیږي چې افغانستان د امریکا د متحدو ایالتونو، بریتانیا، فرانسې او ایټالیا په شمول یو شمېر هیوادونو سره د همکارۍ ورته سندونه لاسلیک کړي دي. افغان ولسمشر او ورسره پلاوی د دوشنبه په ورځ ناوخته له بریتانیا ناروې ته تللی و. د راپورونو له مخې ولسمشر کرزي د ناروې له صدر اعظم سره له لیدو سربیره د دې هیواد د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو، د پارلمان له رئیس او یو شمېر نورو لوړ رتبه چارواکو سره وکتل. په لندن کې کرزي د بریتانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون او د پاکستان له ولسمشر اسف علي زرداري سره په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخیسته.
نوریاس نوری وو چې د افغانستان او ناروې ترمنځ د اوږدمهاله همکاریو د تړون حال درکاوه. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي په اسلو کې د ناروې له وزیر اعظم سره تیره ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو اوږدمهاله همکاریو سند لاسلیک کړ. دغه سند ګټه دواړو لورو ته څه ده؟ دا موضوع احمد شیبر په اسلو کې د سیاسي چارو له څېړونکي ساس ستانگزي سره شریکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې په ځانګړي ډول د دې سند ګټه افغانستان ته څه ده. څېړونکي ساس ستانگزي وایي
د دغه سند په لاسلیک کولو سره به په افغانستان کې د ناروې مرستې تر نورو کلونو پورې هم دوام وکړي او دا په یو ډول د افغانستان لپاره اطمینان ده چې د ناروې دغه خصوصا اقتصادي او مالی مرستې به دوام ولري. لکه چې د ناروې خارجه وزیر ویلي دي چې تر 2018 کال پورې به هر کال 250 میلیون نارویژي کرون له افغانستان سره مرسته کوي. نو دغه سندونه خصوصا د معارف، د میرمنو د وضعیت د ښه کېدو په برخه کې او په تیره بیا په ټولو ملکي برخو کې او دغه راز د روغتیا په برخه کې به له دې نه استفاده کیږي. نو له اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره دا ډیر لوی ښه امتیاز ده. دغه راز په سیاسي برخه کې هم د ناروې ملاتړ د افغانستان لپاره د نورو اروپایي هیوادونو د ملاتړ په شان ارزښت لري.
د کابل او اسلو د اوږدمهاله همکاریو په سند کې سیاسي، امنیتي، اقتصادي، انکشافي او سیمه ییزې همکاري شامل دي. د سیمې په سطح ناروې له افغانستان سره څه کولای شي؟
ناروې په هیوادونو کې شامل ده چې په نړیواله برخه کې په تیره بیا د سولې په څو مهمو اقداماتو کې ډیر رول لوبولی دی. ناروې کولای شي د خپل دغه امکانات نه په استفادې سره په ګاونډیو هیوادونو په یو ډول فشار راوړي یا داسې زمینه برابره کړي چې د افغانستان کې د سولې لپاره زمینه برابره شي او د خپل هغو اړیکو نه استفاده وکړي چې له ځینو نورو هیوادونو سره لري. نو د سیمې په سویه ناروې کولای شي چې د افغانستان د سولې په برخه کې مرسته وکړي.
احساس څنګه تاسو ویل سي د افغانستان او ناروې د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو د سند له لاسلیک کېدو سره به افغانستان په اقتصادي او سیاسي برخو کې ګټې ترلاسه کړي؟ د ناروې ګټه په څه کې ده چې دغه سند لاسلیک کړي؟
ګوره، ناروې د لویدیز او د نړیوالې ټولنې یو عمده هیواد دی او په دې برخه کې ناروې له امریکا او نورو نړیوالو ټولنو سره ژمنه ده چې د افغانستان سره به مرسته کوي. او کله چې ناروې په نړیواله سطح خصوصا د افغانستان سره مرسته کوي، طبیعي خبره ده چې موقعیت په نړیواله ټولنه کې مضبوط کیږي. او بل مهمه خبره دا ده چې د نورو اروپایي هیوادونو په شان ناروې هم د تروریزم له ګواښ سره مخامخ ده او دغه ګواښ تر پخوا اوس زیات شوی هم دی او ناروېزي چارواکو په ځلونو وشکه اندېښنه هم څرګنده کړې ده. تاسو په پروسه کال د برایویک په نامه د یو کس هغه تر هغه اقدام ته پام وکړي د غم د نړیوال تروریزم یو اغیز ده. نو ناروی په دې برخه کې د نړیوال ټولنې سره ژمنه ده چې تر هغهري کنټرول کړی د منځ یو سیزه کې دوی هم تر اغیزمن کیږي. نو زه فکر کوم چې لوی ګټه باید تر هغهري په مخنیوي کې او په خپل د ناروی دي خوندیتوب لپاره هم دا یو ګام وي.
د سیاسي چارو څېړونکو ساستانک زیو چې د افغانستان او ناروی ترمنځ د اوږدمهاله همکاري د سند لاسلیک کېدو په اړه د احمد شیبر پښتنې ځواب ولې وخت د سهار لسنیمه بجې سو. اوس به تاسو د مهمو خبرونو لنډیز واوري ل انیسا جمال څخه.
په خیبر پختونخوا کې د بارانونو لامل د مړو شمیر یو کم ډیر شو ته رسیدلې. د فتونو د نظم صوبایي اداره وایي زیات زیانونه په دیر سوات او سوابه کې شوي. بلخوا د خیبر ایجنسی چارواکي وایي د بارانونو لامل شپږ کسان وژل شوي دي. ناروې له افغانستان سره د اوږدې مودې لپاره د ستراتیژیکي همکارۍ معاهده وکړه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د ناروې وزیر اعظم د نهې پرواز په اوسلو کې پر دې معاهدې لاسلیک وکړو چې تر مخه به ناروې ته 2018 کال پورې افغانستان ته هر کال یوسل او شپږ میلیون ډالر ورکوي. د افغانستان د پروان ولایت چارواکي وایي چې هغه لسګونه مسافرین یې ژغورلي چې په شیبر کوتل کې تر برف کوچونو لاندې شوي وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کانګرس پر غړو غږ کړی چې یوې موافقې ته په رسیدو سره د لګښتونو د کمیدو مخه ونیسي چې د مارچ له لومړۍ نیټې عملي کیږي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد تا په قاهره کې داغه مصری سیال هرکلی ویلي. خو د مصر یو لوړپوړي سنی عالم د سنیانو په چارو کې د هر ډول لاسوهنې په اړه ایرانی مشر ته خبرداري ورکړې ده. د ایران ولسمشر او د 500 اسلامي هیوادونو استاذ نن په قاهره کې د اسلامي همکاري د سازمان په کانفرنس کې برخه اخلي. د بلغاریا د کورنو چارو وزیر د لبنان حزب الله وسلواله ډله د تیر کال د جولای د میاشتې په یو برید کې په لاس لرلو تورنه کړي او ویلي چې د بلګاس په ښار کې په شوې دغه برید پینځه اسرائیلیان او د بس ډرایور وژل شوی وو. او د ملګرو ملتونو خاص پلټونکي د ملګرو ملتونو له سازمان څخه غواړي چې د بشري حقونو پر ضد جرمونو کې د شمالي کوریا د مشرانو د رول په اړه څېړنې وکړي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له انیسا اجمل څخه واورید. یو سوار سیدل د پاکستان کورنی ورسپانه ته د کتنی په اسلامباد کې د مشال رادیو خبريالي رابعه اکرم خان د پاکستان کورنی ورسپانه لوستي د چتو ورسپانه په خپل اداریو کې پر کوم موضوعات بحث کړي دي راځي چورته غوښو.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې په لندن کې برتانیې، پاکستان او افغانستان ترمنځ درې ډلیز اجلاس نه پس جاری شوی مشترکه اعلامیه کې ویل شوی دی چې پاکستان په افغانستان کې د امن د قائمېدو لپاره طالبانو سره د مذاکراتو د حمایت اعلان کړی دی او افغانستان او پاکستان را روان شپږو میاشتو کې دننه افغانستان کې امن لپاره پس معاهده به رسیدو لپاره خپل کوششونه کوي. ادارې مخکې لیکي چې د دې مقصد لپاره په دوحه کې طالبان او افغان امن کونسل ترمنځ مذاکرات یقیني جوړول لپاره یو دفتر به هم پرانیستل شي. ادارې زیاتوي چې طالبانو په مذاکراتو کې شرکت لپاره بعض شرایط د یو څو حلقو لپاره بناخوخه یا سخت کېدای شي. نو مذاکرات قائمول لپاره د پسراکا او سباخله په اصولو د مذاکرات مخکې بوتل شي. ادارې اخیره کې لیکي چې ټول فریقونه د خپل خپل موقف کې لچک پیدا کړي او د مذاکرات د کامیابول لپاره هر ممکنه کوشش وکړي شي چې د دې نه علاوه د دې نور یو حل موجود نه دی. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې پېښور کې د دوه ورځو باران نه پس ځای په ځای اوبه ولاړې دي چې پېښور د یو تالاب غوندې ښکاري چې غټه وجه یې د اوبو د وتو د نظام نشوالی دی. ادارې زیاتوي چې که وکتلې شي نو د باران په ورځو کې د صفایي عمله غایب وي او دا یو غټه مسله ده چې په دې فوري توجه ورکول پکار دي چې د دې مسلې څخه حل راوځي. ادارې مخکې لیکي چې که متارکه حکام د بارانونو په ورځو کې خپلو عملو سره راوځي او د سړکونو په غاړو او نالو نه ګندو لری کړی نو داسې به اوبو پر روان زی او بل دا چې د باران نه پس به هم اوبو وتو کې لږه اسانی پیدا شي او تر ورځ ورځ بخار کې اوبو نه ودریږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واسټری جرنال ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې د امریکا په مشرۍ کې بهر ملکي ځواکونه په راتلونکو کال کې له افغانستانه د وتلو تیاری کوي. غربي حکومتونه له طالبانو سره د سیاسي جوړجاړي لپاره لاري ګوري. چې په دغه هیواد کې یو ځل بیا د ولسی جګړې مخه ونیول سي. بلخوا ایسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي د بنگلاديش عدالت د هیواد د مذهبي ګوند مشر عبدالقادر ته په ډاکا کې د عمر قید سزا واوروله. د عبدالقادر ګوند جماعت اسلامي د بنگلاديش د ازادي پر ضد یو کمپاین پیل کړی و. د دواړو مقالو تفصیل له نسا جمال څخه اورو.
وال سټریټ جرنل رسپانه لیکي د پاکستان، افغانستان او برتانیا د مشرانو ترمنځ د ګل دروازې خبري اترې داغي ملاقات وروسته شوې چې د دسمبر په میاشت کې په فرانس کې د طالبانو او د لوړپړو افغان چارواکو ترمنځ شوې وي. په داسې حال کې چې د امریکا په مشرۍ کې بهر ملکی ځواکونه په راتلونکي کال کې له افغانستانه د وتلو تیاری کوي، غربي حکومتونه له طالبانو سره د سیاسي جوړجاړې لپاره لاري ګوري چې د هیواد کې یو ځل بیا د ولسی جګړې مخه ونیسل شي. رسپانډې کې د لندن د خبرو زیات پام د قطر په دوحه کې د طالبانو د دفتر پرانستلو په اړه وو چې د افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره یو مرکز ګرځېدل شي. رسپانډې کې تر اوسه پورې دغه دفتر د پرانستلو لپاره سموده نه ده ټاکل شوی. طالبانو تر دې دمه د افغان حکومت سره د خبرو نه انکار کوي. رسپانه لیکي د افغانستان چارواکو په ناسرګند ډول ویلي چې دوی هیله کوي چې طالبان بزر له کابل سره د خبرو په اړه رضامندي وښيي. د طالبانو استازو له مخه له دوه نه خپل فعالیتونه جاري ساتلي دي او تیر کال یې له امریکا سره نیغ په نیغه په مذاکراتو کې برخه هم اخیستې وه. رسپانه لیکي د برتانوي مشرانو لخوا د شو خبرو نه داسې ښکاري چې مقصد یې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هغه اندېښنې لري کول دي چې د امریکا، پاکستان او د مخالفه سیاستوالو لخوا به د سولې د عمل نه بې برخې پاتې شي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی چې راتلونکي کال کې به د ولسمشرۍ دنده پرېږدي، پر دې زور راوړی چې د هغه لخوا د جوړې شوې د امنیت شورا دې د خبرو اترو مشري وکړي. بلخوا ایسوسییټډ پریس لیکي د بنگلاديش عدالت د هیواد د مذهبي ګوند یو مشر ته د نهې پر ورځ پر دې تور د عمر قید سزا واوروله چې په 1971 کال کې د پاکستان نه د ازادۍ اغستو په جنگ کې کردار ترسره کړی و. عدالت دا فیصله د نهې پر ورځ عبدالقادر ملا ته په ډاګه کې واوروله. د عبدالقادر ګوند جماعت اسلامي د بنگلاديش د ازادۍ پر ضد یو کمپاین پیل کړی و او پر دې تورن دی چې هغه وخت یې د پاکستاني سرتیرو سره د بنگالیانو د بجنې او د زیاتې په پیښو کې د مرستو لپاره ګڼې ډلې جوړې کړې وې. جماعت اسلامي د مخکې نه د اړتال حکم ورکړی و چې له وجې په ډاګه کې سکولونه او دکانونه او لارې بندې کړل شوي دي. اجانس لیکي د جماعت اسلامي ملاتړو په ډاکا کې چاودنې او له پولیسو سره نښتي کړې وي چې له امله یې ګڼ شمېر کسان جوبل شوي وو. ایسوسییټډ پریس لیکي 1971 کال کې د بنگلاديش د ازادۍ پورې د هیواد د پاکستان ختیځه برخه وه او بنگلاديش وایي چې د پاکستاني سرتیرو په ملاتړ مقامي ډلو د 2.3 میلیونه خلک وجلي او 2 لکه ښځو سره زیاتې کړې دي.
انیسا جمال وچې د سیمې په اړه په نړیوالو رسپانو کې د خبرو سو مقالو حال درکوي.
د مشال ریډیو د چهارشنبې یا شورو د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا په پاو کم یو لسو بجو،
حجرا
په 28 منټه کم 2 بجو،
ستونزه او سرکار
په 1 منټه د پاسا 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 28 منټه کم 3 بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاو کم 4 بجو،
د کرخې په غاړه
په 28 منټه کم 5 بجو.
زموږ غلا مشال رادیو خبري او د مشال رادیو د نوي ورځې د ځنګړو خبرونو لړلیک هم تاسو واوریدئ. تاندې هلي خبرونه به څو شیبه ورسته تاسو بیا واوري. لومړی ځو افغانستان ته. په افغانستان کې د طالبان د حکومت د نسکورېدو او دلته د امریکا په مشرۍ د نړیوالې ټولنې د راتګ دولس کلونه سوي دي. دلته د جمهوریت، تعلیم، اقتصاد او ښځو لپاره د پرمختګ د موکو د برابرېدو په برخه کې د پام وړ بدلونونه مخې ته راغلي دي، خو لا هم امنیت او درغلي د دې هیواد لوی ستونزې او چیلنجونه ګڼل کیږي. د افغانستان د دې دولس کلن سفر په اړه د بشیر ګواش رپورټ واوري.
افغانستان کې میشته د بهرنو ځواکونو ناټو په وینا د افغان امنیتي ځواکونو شمیره د محل خوښه 3 لکه ده. په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه په 2014 کال کې له افغانستان څخه وځي او د افغان چارواکو په وینا د امنیت چارې به دا کال په پوره توګه افغان ځواکونو ته سپاري. کابل کې د امنیتي چارو کارپوه جنرال عبدالواحد طاقت وایي
جنگي ماشین آلات نشته، تیارې نشته، جازونه نشته، هوایي ځواک نه لرو، ټانکونه نه لرو، توپونه نه لرو. وخت چې را رادار ونه لرو او هوایی قلمرو ونه لرو نو موږ چی لرو هیڅ هم نه لرو او دغه اردو پولیس او ملي امنیت درې والا سیمې د هوادو د هر هواد نه یو په اندازه باندې رشد نه کوي واده نه کوي
خو دې روسیو کې افغان ولسمشر امریکا ته د سفر په محل ویلي چې امریکا ورسره افغان ځواکونو ته د وسلو ورکولو او بهترې روزنې وعده کړي بل خاطر کال افغانستان کې د ایشیا فاونډیشن لخوا شوی سروي خي چې کڅه هم ډېرې افغانانو د هواد لپاره ترهګري او بیمنتی تر ټولو لوی ګواخ بلل خو په همدې حال کې د افغان ځواکونو په قابلیت هم اطمینان خودلې په داسې حال کې چې له 2001 کال مخکې د طالبانو د حکومت په محل خزو ته د کار او زده کړو اجازه نه و د افغانستان د پارلمنت غړي اریان یون وای اوس خزو ته د پرمختګ ډېرې لارې برابرې شوې
موږ د خوځو چارو وزارت لرو چې موږ د خوځو استازیتو په دغه راز اساسي قانون کې موږ دا تصویب کړ چې د خوځو د نارینه حقوق مساوي دي یعنی دا یو غټه لاسته راوړنه و د افغانستان د خوځو لپاره نن موږ په پارلمان کې تقریبا اوس په خوځو اوازې ولسی جرګه کې لرو چې دا د نړۍ په هیڅ پارلمان کې پر دې اندازه
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله استانکزی وای افغانستان اوس یو ښه عدلي سیستم لري د اساسي قانون ترڅنګ نور قوانین هم جوړ کړي او تعلیم په برخه کې ښه ګامونه اخیستي خو لا هم درغلي د افغانستان د ادارو د کمزوري کولو سبب کېدای شي
د افغانستان په ښوونځیو مکتبونو کې پوهنتونونو کې 9 میلیونه زده کوونکي داسې وي دا خپل قوت سوشل سوسایټي مدني ټولنه په 2000 کې موږ هیڅ نه اوس درنیم لکه پاوز لرو زه فکر نکوم چې درغلی او فساد له منځه لاړ شي خواشنۍ سره فساد افغانستان ستونزه ده
د نصر الله ستانکزی په وینا افغانستان ته بل ورپیښه ستونده د طالب وسلوالو ده چې دغه په وینا کې د شي افغان حکومت ورسره تر 2014 کال مخکې د سولې د عالی شورا په مټ یو سیاسي روغې جوړې ته ورسیږي او په دې توګه دا جګړه ختمه شي افغانستان کې د اقتصاد په برخه کې تر ټولو لوی بریا دلته د سکرو د قانونو موجودیت او ټلیفوني کمپنیو پرمختګ ګڼل کیږي د ایشیا فاونډیشن پر رپورت کې راغلی چې اوس افغانستان کې تر 25% زیات خلک موبایل فون لري او په داسې حال کې چې د طالبانو په محل یوازې یو دولتي ریډیو سټیشن وو اوس په سلګونه ریډیو سټیشنونه ټی وی چینلونه مجلې او اخبارونه موجود دي اریان یون وای افغانستان کې د شوی پرمختګ د ساتلو لپاره باید نړیوال تر 2014 کال وروسته هم د افغانانو ملاتړ جاری وساتي
باید نړیوال ټول نظم سره مرسته وکړي چې څو موږ ملي اردو ملي پولیس په خو درې او مجاهدې کې اصلي صلاح او طرف تر اوسه پورې په افغانستان کې جګړه پای ته نه ده رسیدلې او بل طرف نه افغانستان خپل په خو ولاړ نه دی د همسایګانو دخوا مخصوصا ایران او پاکستان او د دې دخوا تهدیدونه ډېر زیات دي نو د دې په خاطر تر هغه وخته پورې چې افغانستان خپل په خو درېږي نو موږ د نړیوالې ټولنې امراستو ته په هر برخه کې ډېر زیات ضرورت لرو فکر دوی په دغسې حالت کې افغانستان یوازې چي دي زه فکر کوم چې بیا به افغانستان هماغه ده او یا یو مکلونو ته لاړ شي او بیا به د دې کنټرول ډېر سخت وي او نه یوازې دا خطر به افغانستان لپاره بلکې ټولې نړۍ لپاره بل
اریان یون د ایشیا فاونډیشن د 2012 کال د سروې تر مخه دغه 25% افغانانو په شان چې ویلي وو فکر کوي هیواد یې سمې خواته روان دی د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره هیله مند ده
بشیر گواشو چې د افغانستان د بیا رغاوني او پرمختګ په اړه تاسو ته راپور اوروي ایف پی خبری اژانس په راپور کې لیکي په افغانستان کې په 2010 کال کې د موسیقي د قائم کړسوي مرکز اته څلور زده کوونکي دا مهال د امریکا په سفر دي دغه افغان هلکان به دغه هیواد په مشهورو کنسرت هالونو کې د خپل فن مظاهره کوي د دغه راپور مهم ټکی به له مجید بابر څخه واورو
ایف پی خبری ایجنس په خپل یو مقاله کې لیکي څوک په دغو کې هغه دی چې یتیم خانه ته خپل کور وایي یو په دغو کې هغه دی چې ورځبه د پلاستیکو په کڅوړو خرڅولو تیروله خو روانه میاشت کې به دغه افغان هلکان د امریکې تر ټولو مشهورو کنسرت هالونو په سټیجونو رابرسیره کیږي مقاله لیکي چې په افغانستان کې د ښکلي بدلون د علامت په توګه د دغه هیواد د موسیقۍ د زده کړو د ډومبۍ مرکز اته څلوېښت زده کوونکي دا مهال د امریکا په سفر دي دوی به په دغه سفر کې د غربي کلاسیکی موسیقۍ ترڅنګ د بیا را ژوندۍ شوې افغان روایتي موسیقۍ مظاهره کوي مقاله دیتوي چې په دغو کې یو میلاد یوسف هغه وخت ماشوم وو کله چې د افغانستان په دیاتره برخه د طالبانو حکومت وو او دغه هیواد کې د خپل خوخي اسلام نافذ کړی وو او ویل یې چې چونکی موسیقي ګناه ده نو ځکه پرې بندیز لګولی وو میلاد 15 کاله مخکې پیانو زده کول پیل کړی وو او په دې نږدو کې په جرمني کې په یو نړیواله مقابله کې دریم پوزیشن هم ګټلې ده اتلس کلن میلاد یوسف چې خایسته لوی لوی فیشندارې زلفی پریخي دي او کلاډیو اراو او ولادیمیر هورویچ یې د پیانو اتلان دي اجانس ته ویلی دی چې په افغانستان کې امن یوازې د موسیقۍ لارې راتلی شي. میلاد په صفه انګریزی کې اجانس ته زیاتوي چې رسنۍ د افغانستان تصویر صرف د جنگزده هیواد په توګه راپور کوي، خو کچره مونږ موسیقي جوړ کړو دا به دغه هیواد د ولس ذهنونه بدل کړي. مقاله زیاتوي چې د افغانستان د موسیقۍ د دغه قومي مرکز بنیاد په 2010 کال کې ایښودل شوی و، او په دغه مرکز کې ټول 1340 زده کوونکو ته د ازمایشي امتحان نو نفس داخلي ورکل شوی وي. په دغه مرکز کې یوازې د موسیقۍ زده کړې نه ورکول کیږي، بلکې د انګریزي ژبې د ځینې کورسونو ترڅنګ دوی ته د قران او کمپیوټر تعلیم هم ورکول کیږي. دغه افغانان زده کوونکي به د روان زیارت په ورځ په واشنگتن ډی سي کې په کینیډي سنټر او د روانې میاشتې په 12 نیټه د نیویارک په کارنګي هال کې د خپل فن مظاهره کوي. د دغه افغان مرکز ډایرکټر احمد سرمست اجانس ته ویلي دي چې مونږه نړیواله ټولنې ته دا وایو چې مونږه د دې ټولنې برخه یو. مونږ غواړو چې د دې نړیواله ټولنې برخه جوړ شو، ځکه چې مونږ ټول یو جبه وایو او هغه جبه ده د موسیقۍ جبه.
مجید بابر او چې په افغانستان کې د موسیقي د قائم کړسوي مرکز په اړه تاسو ته راپور اوروي چې دغه مرکز اته څلويرز د کوم کې د مهال د امریکا په سفر دی چې هلته د خپل فن مظاهره وکړي. اوس ورسېدلې ځانګړي ونس پروګرام تاندې هلیته نن به تاسو په تاندې هلی خبرونه کې واوري د پښتو د حلقې موسیقي سندرغاړي زرسانګي د ژوند حال چې وای کور نه لري او په خیمه کې ژوند نور ته ګران شوی دی. د زرسانګي کور په تیر سیلابونو کې تباه شوی او چې لا هم ندي جوړ شوی. د دې پروګرام جوړونکي فرخنده وزیر ده.
اوریدونکو په تاندې هلی خبرونه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. نن به تاسو واورئ د پښتو د علاقائي موسیقۍ سندرغاړي زرسانګ وای په ټول ژوند کې د خپل یو کور ارمان کړي.
ګرم د کچې د پښتنو ما عزت ساتل د پښتنو ما تر سنو کړ د حکومت ما تر سنو کړ.
د پښتو د فوک موسیقۍ سندرغاړي زرسانګ وای په موجوده وخت کې د خیمه د ژوند ستړي راغلي ده. په 2010 کال کې چې کله په خیبر پښتونخوا کې سیلابونه راغلل نو د زرسانګي د خټو کور، ګډي بيزي او نور سامانونه هم له ځان سره یوړل. په دغه وخت زرسانګا سره د خپل بچو د کوره په خیمه کې په ژوند کولو مجبور شو. د خپل موجوده حالات په اړه هغه وایي:
دا ژوند مو خدای چې ژوند د سیلاب باندې راغلو دي، هغه ټول سم سامانونه چې زنه وړي دي اوس به دا کور بیا جوړ کړو. کور بچتونه نه سبي دي ګره پرپای سره یا پرپای پرپای ځاخر پرپای نو سره نو سره دا و دا خیمه کې گزاره کوو. خیمه کې بازی دی دا کو می جوړ نه دا خدا ته دغه خدا جام دغه چې د پښتنو ما عزت ساتل د پښتنو ما تر سنو کړ د حکومت ما تر سنو کړ. خدمت نو په دې ورو دي چې وی دا خدمتونه موږ کوو خو موږ څه خدمت نه پالي. دې ته دې ته خپل پر نه ستاره نه سو کتي دې نه جوړ کړ نو واسه لره نه کتي دې نه جوړ کړ. زه کور سنبال کړم چې سنبال کړ کو جوړ کړ.
زرسانګی ته د پاکستان د حکومت له اړخه یو شمیر ایوارډونه هم ورکړل شوی دي چې پکې پرایډ آف پرفارمنس هم شامل دي. خو اوس زرسانګ وایي د ډېرې غوسې نه غواړي خپل دغه ټول ایوارډونه خاص کړي، ځکه چې اوس ته د یوازینی خوب او مقصد خپل یو کور جوړول دي. زرسانګ وای کله چې سیلابونه راغلل نو دې سره حکومت او خلکو د دې د کور د جوړولو اعلانونه وکړل، خو تر اوسه په دې اړه هیڅ نه دي شوي.
دی خدای دی با که ما کول لارې او ته غړ جراب وکي خدای دې که خدای سوای چې و جنا خدای کراږي چې کړي نامن راځي کو می در په در سمارونه منست یو سامه نه تا کوتي نورانی دي سلا ټول مړي دي نا موږ دې کوم خدمت کو دي کوم موږ سر سره کوي.
زرسانګ وای دی ته افغان ولسمشر حامد کرزی په کابل کې یو کور ورکولو وړاندیز کړی وو. دا یې ډیره مننه اهم کوي، خو په دې عمر کې خپل وطن پرېښودل نه غواړي. زرسانګ وای دی ته د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د دې د کور د جوړولو هم ویلي وو، خو تر اوسه په دغه هیڅ عمل نه دی شوی. زرسانګ شپږ زامن او سلور لوریانې لري. د هغې یو زوی شهزاده وای، مور یې د سینې ناروغي هم لري او په خیمه کې نور ژوند ورته ګران شوی دی.
شلو کالو د مونږ مرکز انګریزي کې خبرې کوي چې شلو کالو ما د پاکستان خدمت کوو. سره چا د اوسه دا امداد نه وکړي، چې ما یو کور جوړ کړ خلکو وعده وکړي، وعده در سره نه راسي. عمران خان ورته وویل چې زه به کور در جوړوم. عمران خان در اوسه کور نه کور له جوړه او لږ ډېر راګرام بنیادونه وکړه. 2 لک روپۍ راکړه، 2 لک چېرته کوم دیوال جوړېږي؟ نن سبا تاسو څخه پته ده چې هر څه ګران دي، سیمنټ ګران دي، خښته ګرانه ده، شګه ګرانه ده، هر څه ګران دي.
د زرسانګ زوی شهزاده د هموای د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ورلا په هغه وخت کې 2 لک روپۍ هم ورکړې وي، خو په 2 لک نن سبا یو کور چیرته جوړې دی شي.
دا مولا وزیر اعلی صاحب راکړې ده، قیمت څه دی؟ دا خو موږ د دوه دوه په کارو چې دا 2 لک څه کېږي؟ 2 لک مونږ نن سبا تاسو ته بده خورکې چې خوخت نه بکېږي، نه سیمټ بکېږي.
شہزادہ دا هم وای، مور یې اوس اکثره ناروغ وی، خو دوی بیا هم کوشش کوي د وس نه لرلو باوجود د هغې پورا علاج وکړي.
زه دغه ځینې د سینې خراب وړ بیمار دی، د توخیږي دا بیماری بل ده او کمزور او موږ دې زړګی نه ورکو، دوی موږ مور کړی دا چې کوم ځای ډاکټر راته چې ډاکټر نه موږ دوايو تاسو لاو.
دوش پیت کلنا زرسانګا چې خپل اصلي نوم یې زلوبای دی، وای کوچیان اکثره کورونا نه لري، خو د هغوی د زړونو نه څوک خبر دی چې آیا کوچیان هم د یو کور ارمان لري او کنه. او زیاتوي پخوانی ژوند او وخت ورته ډیر یادیږي. زرسانګ وای دا ډیره وړه وه چې د ګډو بیزو د سرولو په وخت به سندرې هم له ځان سره ویلې، او د دوی په کورنۍ کې بل هیڅوک سندرې نه وایي، خو د دې دا شوق وو او ډیره وړه وه چې د ریډیو پاکستان په خبر نه یې د علاقایي سندرو ویلو پیل وکړ.
خدا سودا پکا والا
زرسانگ وای د فن او هنر ملګری ته پوسټ راځي او ډیر خلک یې پښتنه هم کوي، خو د دې د خپل کور د جوړولو ارمان لا هم نه دی پوره شوی. زرسانگا د خپل مینوالو لپاره یو سندره هم وایي. اوس هم استاسو لپاره د فیشن یو ټیپ.
پنړی کې د تیر کال د فیشن رنگ نارنجي او اوس په تاسو سوچ کوئ چې د 2013 کال د فیشن رنگ څه دی. د دې کال د فیشن لپاره شین یا زرغون رنگ منتخب شوی دی او د فیشن ډیزاینران وایي سخ کال تاسو شین رنگ د تور، اودی یا د چاندې د رنگ سره هم یو ځای کولی شئ. ځینې کپڑو سره تاسو کولی شئ چې په میچنګ کې ورسره سره پیزار او یا سره بټوه استعمال کړئ.
دا واد تاندو هیلو خبرونه چې تاسو واوریده. اجازه غواړم. خدای پامان.
ترنای تخایست تمشا
مشال ریډیو تاسو د سیمې او نړۍ له حالاتو خبروي.
کوم ځای ته چې د پاتا د خلکو سره شوې
مونږ ډېر ډېر زیږ ډېر سخت روان کیرا یا هر څه کې
څه په خپل مسلسل تعلیمي ادارې باندې
څو فرصت تاسو له ماشه کړل دا دي
افغانان څو باندې به شک چې په ټول افغانستان کې
دا د اداري غلطه ده چې د شهګردي مکمل خاطر
خود مشال تر رانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو هڅه کوي.
موجوده حکومت او د مشرف حکومت کې ډېر فرق دی. اولنۍ ځنوري په پاکستان کې واحدي کې دي، تړونه کې دي، نو هغه په تهلوي شکل کې دي. عربي
کیسه چې عبای د پاکستان نه ده، زموږ صدران
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکای په لاس کې نیولې
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنجشنبه پر ورځ د ماسپښین 2:30 بجې اوریدلای شئ.